بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پرزوینې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 دریام هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15مه د 1446 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې 14مه او د 2015 میلادي کال د فروری د میاشتې 13مه نیټه ده. وګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ دښمنه او غیر ډیپلوماټیکو څرګندونو ته د ایران ځواب ورکول نومیږي. بیا به د حضرت امام زمان علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو، او په اخر کې به شیر و شکر اونیز پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب الوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. ایران هیڅکله تر دباو لاندې خبرې نه کوي. ایران په سوریه کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدا هرکلی کوي، او په کابل کې نن بیا بم چودنه شوی او یو کس پکې وژل شوی هم دی. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله تر دباو لاندې خبرې کول نه مني. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت تر دباو لاندې خبرې کول نه مني، وویل ایران د خپل اصولي کړچار په دوام کې تل د اټومي موضوع په شمول د بیلابیلو مسایلو لپاره د ډیپلوماټیکو لارو چارو د موندلو ملاتړ کړی دی. د ایران خارجه وزارت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت یادښت ته په یوه غبرګون کې وویل، ټرمپ د روان میلادي کال د فروری د میاشتې په 14مه نیټه د ملي امنیت د یوه ریاستي یادښت په لاسلیک کولو سره د ایران د ملت پر ضد د زیاده باو د راوستلو د ماتې خوړلې سیاست د احیا کولو حکم ورکړ. د ایران د باندنیو چارو وزارت زیاتوي، د امریکا حکومت د زیاده باو د سیاست د احیا کولو ادعا کوي، خو د ایران پر ضد د امریکا زیاده باو هیڅکله بند شوی نه و چې نن یې وغواړي هغه بیا احیا شي. د امریکا پخوانی حکومت حتی په تیر وخت کې د ایران پر ضد پر لګول شوي بندیزونو کې حتی یو بندیز هم نه و لرې کړی، او په خپله اعتراف کړی دی چې له تیرو بندیزونو سره یې په سلګونو نور بایکاټونه هم په ایران لګولی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار وکړ، د ایران اسلامي جمهوریت ښودلی ده چې د امریکا د زیات دباو ته یې په زیات مقاومت سره ځواب ورکړی دی، ورکوي او پیاوړی اعتقاد لري چې هیڅ ملت بیا تر غیر قانوني بایکاټونو او تر غیر منصفانه دباونو لاندې ورنشي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د امریکا د حکومتونو د کړچار په مخینه او تاریخي تجربې باندې تحقیق کولو سره په نن ورځې شرایطو کې له امریکا سره خبرې کول د عقلانیت، د هوشمندۍ او د شرافت پر خلاف وبلل. ایران په سوریه کې د پراغ بنسټ حکومت د جوړېدا ملاتړ کوي. ایرنا خبریا ژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي سفیر او استازي امیر سعید روانی ویل ایران په سوریه کې د آزادو انتخاباتو د ترسره کېدا له لارې د یو پراغ بنسټ حکومت د جوړېدا او د جامع او ملي خبرتر ملاتړ کوي. هغه د لویدیځ یا سیاسي میو د سوریې د حالاتو په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړه. د ایران اسلامي جمهوریت یو ځل بیا د سوریې واکمنۍ خپلواکۍ وحدت او ځمکنۍ بشپړتیا ته په خپلې نه لړزانده پایبنده باندې ټینګار لري. ایروانی په دې خبرې سره چې د سوریې راتلونکی بیا منحصرا د دغه هیواد د خلکو لخوا او له هیڅ ډول خارجي لاسوهنې او یا د خارجي غوښتنې له تاپلو پرته وټاکل شي ډګینه کړه. سهونیست رژیم هماغه راز د سوریې لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي، ځکه چې په ځانونه یې د دغه هیواد د واکمنۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف ورزیانې کړي دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ټولو پرېکړه لیکونو په ښکاره خلاف ورزی سره هماغه راز د جولای له لوړ څخه له شاته کولو ډډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی زیاته کړه امنیت شورا باید د سهونیست رژیم د تیریو د بندولو لپاره پریکنده اقدام ترسره کړي او دغه رژیم مجبور کړي چې د سوریې له ټولو نیول شوي سیمو شتګ وکړي. کابل کې د خار جوړولو وزارت دروازې کې 14 شوې ده. زمون خبریال راپور کړی په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د خار جوړولو وزارت د ننه ځانمرګ برید په نخښه شوې ده. د کورونا چارو وزارت ویام دلماتین کانه دا برید تایید کړی دی، وایي چې د پنجشنبې په گهیز یو ځانمرګ بریدګر د کور او خار جوړولو وزارت ته نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا له پیژندل کېدا وروسته په نښه شوی دی او ویشتل شوی دی. نوموړی زیاتوي بریدګر هدف ته له رسېدا مخکې ویشتل شوی دی او 14 کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوي هم دي. ځانمرګ بریدګر غوښتل وزارت ته ننوځي خو د مجاهدینو یعنی امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. بیا د 14 په پایله کې یو بل کس چې ورنږدې و ووژل شو، درې تنه نور ټپیان هم شول. دا پیښه د کابل نه هم امنیتي حوزې کې اړونده د مکرویانو سیمه کې چیرې چې د ښار جوړولو وزارت شوې ده. ځینو رسنیو ویلي دي ځانمرګ بریدګر د طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې پر ځان پورې تړلې چاودېدونکې توګې چودولي وه. د ترکیې ولسمشر په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی. زمون خبریال راپور کړی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوه ورځني رسمي سفر په مخه د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته رسیدلی او دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو لخوا یې تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې یو د اردوغان الوتکه په نورخان هوایي ډګر کې راښکته شوې ده، چیرې چې ولسمشر آصف علي زرداري، لومړي وزیر شهباز شریف او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو د هغه هرکلی کړی دی. پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر سفر به ګټور ثابت شي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویل هیله ده چې اسلام آباد ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سفر ډیر ګټور ثابت شي. شهباز شریف د پاکستان او د ترکیې ترمنځ د ملګرتیا د تفاهم لیکونو او د تړونونو د لاسلیک کولو په وخت په وینا کې ویل زه د ترکیې ولسمشر ته پاکستان ته د راتلو هرکلی وایم. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف زیاته کړه د ترکیې او د پاکستان ترمنځ ورګرلویزې اړیکې شته او د دواړو هیوادونو ملتونه له سلګونو کلونو راهیسې اړیکې لري. شهباز شریف زیاته کړه د غازي ترنګ په هکله زموږ دریز ډیر واضح دی او ترکیې د کشمیر د مسالې په هکله تل د پاکستان د دریز ملاتړ کړی او پاکستان به هم د کیبریز د معاملې په هکله تل د ترکیې د دریز ملاتړ وکړي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویل د هیواد امنیتي ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد په جنگ بوختي او ټیرورستان د خپلو ناوړه کارونو لپاره د افغانستان خاوره استعمالوي. دغه را د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل پاکستان زموږ دوهم کور دی. هغه وویل زه د پاکستان ته په راتلو ډیر خوشحاله یم او پاکستان زموږ دوهم کور دی. هغه زیاته کړه قید اعظم او علم اقبال زموږ اتلان دي او زیاته کړه چې موږ د پاکستان او د ترکیې د اړیکو د نور پیاوړي کولو په هکله موافقه کړې ده او زموږ ترمنځ د څلورشتو تړونونو او د تفاهم د یادښتونو په هکله موافقه هم شوې ده. فرانسې او هندستان د اټومي تفاهم یا دخل اصلي کړ. ایرنا خبري اژانس راپور کړی، نوی ډیلی او پاریس فرانسې ته د هندستان د لومړي وزیر ناریندرا مودي له سفر او له خپل فرانسوي همڅنګ امانوئل ماکرون سره له کتنې سره په یو وخت د کوچنیو پرمختللو اټومي ریئکټرونو په زمینه کې د ملګرتیا په حق له د تفاهم یا دخل اصلي کړ. د فرانسې د برېښنا ای ڈی ایف شرکت رویټرز خبری اجان ته وویل چې د کوچنیو اټومي ریئکټرونو د ګډې پراختیا لپاره به د هندستان له اټومي برېښنا شرکت این پی سی آئی ایل سره ملګرتیا وکړي. حاضر دمه د هندستان او د فرانسې دغه دوه شرکتونه د هندستان په لویدیځ کې په جیپور سیمه کې د سپک اوبو د شپږو نویو ریئکټرونو د جوړولو لپاره د ملګرتیا کولو په حال کې دي. د تفاهم دغه یادښت په داسې حال کې لیسلیک شو چې د هندستان لومړی وزیر نریندرا مودي د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره فرانسې ته ورغلی، داسې کتنه چې پاریس هغه د سترو قدرتونو ترمیان د سیالۍ لپاره ځایناستی ګڼي. له بلې خوا فرانسې هیله مننده چې وکولی شي د هندوستان په سمندري ځواک باندې د میلیونونو ډالرو پر ځخ سکارپین سمندري اوبتلونه او راپایل جنگي الوتکې خرڅې کړي. د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودي اوس امریکا ته تللی دی او هلته به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتنې او خبرې وکړي. د فلسطین حماس غورځنګ د اسرایلو پاتې بندیان خوشی کوي. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین حماس غورځنګ تایید کړه چې دغه ډله به له پلان سره سم د اسرایلو پاتې بندیان خوشی کړي او دغه راز د اوربند موافقه په خپل لارې پاتې ده. حماس غورځنګ زیاته کړه چې زمونږ یو پلاوی د مصر په پلازمینې قاهره کې د قطر او د مصر له منځګړو سره خبرې وکړې چې د اوربند په شرطونو په تیره به زموږ د خلکو لپاره د کورونو د بربرولو او دغه راز په سمدستي ډول د جوړو شوي کورونو تامبوانو درنو تجهیزاتو درملو سونګ او د نورو شیانو غازی ترنګ ته درسولو په هکله متمرکز وي، کوم چې د اوربند په موافقه کې لیکل شوی دی. د امریکا څلور شپیته فیصد خال د غزې له نیولو سره مخالف دي. زمون خبریال راپور کړی په امریکا کې د ډیټا پر پروګرس په نوم د یوې ډلې لخوا له 1200 خریزو سره په یوې نوې ترسره شوې نظر پوښتنې کې د هیواد څلور شپیته فیصد خلکو د فلسطین د غزې ترنګې د نیولو او هغې خپلولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لمسان سره سخت مخالفت اعلان کړی دی. د امریکا زیاتو خلکو دغه را د غزې د نیولو لپاره منځني ختیځ ستا د پوځیانو د استول لپاره د امریکا پلان سره هم سخت مخالفت اعلان کړ. دغه راز د مستر دوام نیتی سرچینوېل کچیر د امریکا او لسمشن ټرمپ له غزې ترنګې څخه د فلسطینیانو د بیکوره کولو لپاره جنډا په پروګرام کې ولري، نو د مصر او لسمشن عبدالفتاح السیسی به د امریکا له لسمشن ډونالډ ټرمپ سره د خبرو لپاره واشنگتن ته لاړ نشي. دغه راز د فلسطین پر نور شام ستولکرم کډوالو کیمپونو کې د قسام غونډ او د نورو فلسطینی ډلو او د اسرایلی عسکرو ترمنځ نښتې روانې دي چې له کابل یو فلسطینی مبارز خالد مصطفی امیر شهید شوی هم دی. دغه راز ای سرچینو ویل دي چې په جنین کیمپ کې هم د اسرایلو او د فلسطینی مبارزانو ترمنځ نښتې روانې دي. ټول فلسطینیان او عربي اسلامي ملتونه د ټرمپ پلان وغندي. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین حماس غورځنګ له ټولو فلسطینیانو عربي اسلامي ملتونه او د ټولو دنیا له پتیلې وغوښتل چې له خپل ټاټوبي څخه د فلسطین د ملت په زوره د ایستلو د پروژې د ردولو او غندلو لپاره په ټولو دنیا کې په لارینونو او د پیوستون په پراخو فعالیتونو کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ سمو د مخکې په جنجالي سرګندونو کې له خلکو د غزې ترنګ په کامل ډول د خالی کولو په ګوندیو هیوادونو مصر او اردن کې د غازی ترنګ د اوسیدونکو فلسطینیانو د هستوګن کولو غوښتنه کړې وه. او ورسته خبر دا چې اروپا په اوکران کې د سولې د ټینګېدلو لپاره چمتووالی اعلان کړی. نه خبري اژانس راپور کړی، اروپایي هیوادونو په اوکران کې د پایدار او د عادلانه سولې د تحقق لپاره له امریکا سره د ملګرتیا لپاره چمتووالی اعلان کړ. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې د امریکا د ولسمشر دښمنه او غیر ډیپلوماټیکو څرګندونو ته د ایران ځواب ورکول نومیږي. د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه لیک کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دښمنه او غیر ډیپلوماټیکو څرګندونو ته غبرګون وښوده. ٹرمپ په تیرو اونیو کې د ایران د اټومي پروګرام په باره کې په بې اساسه بې بنسټه داګانو سره ویلي وو ټول داسې فکر کوي چې اسرائیل به زموږ په مرستې او تایید سره په ایران بمباری وکړي. زما لومړیتوب دا دی چې دغه کار ونه شي. زه زیات ترجیح ورکوم چې له ایران سره یوه توافق ته ورسیږو. زه ترجیح ورکوم چې یوې داسې موافقې ته ورسیږو چې هغوی ته تاوان ونه رسوي. ڈونلڈ ٹرمپ لا فاکس نیوز ٹیلیویژن سره په مرکې کې له ایران سره د تعامل لپاره د خپلې کاري لارې په بیانولو سره وویل د ایران د مخه د نیولو لپاره دوی لارې شته په بم او یا لیکلي سنه سره. خو زه ترجیح ورکوم چې یوه موافقه وشي چې هغوی ته گزار ورنه کړي. زه فکر کوم چې هغوی هم همدغه غواړي. د ټرمپ څرګندونې له څو اړخونو دښمنه او غیر ډیپلوماټیکې ګڼل کیږي. لومړی اړخ دا دی چې د امریکا ولسمشر ټرمپ په رسمي ډول د ایران اسلامي جمهوریت د پوځي حملې ګواښ کړی. بل اړخ دا دی چې ټرمپ عملاً د اسرائیل رژیم په ایران اسلامي جمهوریت باندې پوځي حملې کولو ته هڅولی دی. دریم اړخ دا دی چې ټرمپ په رسمي ډول ویلي دي د ایران د اسلامي جمهوریت په اټومي مرکزونو باندې د اسرائیلو د پوځي حملې په بڼه کې به امریکا د اسرائیلو د پوځي اقدام ملاتړ وکړي. د ټرمپ د څرګندونو هر درې واړه اړخونه یعنې په پوځي حملې د ایران د اسلامي جمهوریت نیخ په نیغه او په غیر مستقیم ډول ګواښل د ملګرو ملتونو د منشور د دوهمې مادې د څلورم څپرکي پر خلاف دي. د ملګرو ملتونو د منشور د دوهمې مادې په څلورم څپرکي کې ویل شوی دی د ملګرو ملتونو غړي په خپلو نړیوالو اړیکو کې د هر هیواد سیاسي خپلواکۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد له زور او ګواښ څخه کار اخیستل چې په هره بڼه وي ډډه کوي. د امریکا د ولسمشر ټرمپ څرګندونو ته د ایران د اسلامي جمهوریت لومړنی غبرګون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د تهران لیک استول دی. په همدې لړ کې د ایران د باندنیو چارو د وزارت د حقوقي او د نړیوالو چارو استیال کاظم غریب بدی ویل په ایران به په پریکنده توګه د خپل امنیت او د ملي ګټو ساتنه وکړي. د حقوقي تعقیبان په هدف سره هم د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوال حقوقو پر خلاف څرګندونې په یوې ترازیالي کې د امنیت شورا د یوه سند په توګه ثبت کیږي. دغه راز په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر امیر سعید روانی د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په یوه لیک کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ څرګندونې اندېښمنوونکې او غیر مسؤلانه وبللې. هغوی ویل د ایران اسلامي جمهوریت په پریکنده توګه دغه چرټي ګواښ ردوي او هغه غندي. هغوی ویل د ټرمپ دغه چرټي او لمسوونکې څرګندونې د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د منشور او په تېره بیا د ملګرو ملتونو د دوهمې مادې د څلورم څپرکي خارا خلاف ورزي ده چې د خپلواکه حکومتونو پر ضد له زور یا ګواښ څخه استفاده یې په سرحد سره منع کړې ده. په سیاسي غبرګون سربېره د ایران اسلامي جمهوریت کولی شي د ټرمپ د څرګندونو په شان ګواښونه د صهیونیست رژیم او د امریکا پر ضد تکرار کړي. دا تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د زوکړې په اړه یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
تهران رادیو قدر منوریدونکو د شعبان یا برات د میاشتې د 15 نیټې په شپه او ورځ کې داسې ورځ د نړۍ د ژغورونکي حضرت امام مهدی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کدیز سره برابر ده. امام مهدی علیه السلام د 255 قمري کال د شعبان په 15 سهار په سامرا کې نړۍ ته سترګې وغړولې. حضرت مهدی اجل الله فرجه شریف هم هغه امام دی چې وعده ورکړ سوی او د خدای په امر به هغه وخت چې یوازې هغه ذات ترې خبر دی له اوږده غیبت څخه وروسته راڅرګند سي او نړۍ به په خپلو مبارکو لاسونو له ظلم او ستمه وژغوري او د امنیت او عدالت په ګاڼې به یې پسولي. سلام او درود دیوی ده هغه حضرت په پاک ذات او سلام دیوی پر هغه چې منتظر دی ده هغه حضرت د عدل او انصاف لجامه خړوب سي. د خدای د آخري حجت او په درسته نړۍ د یوازني عدل راوستونکي او له ظلم او زیاتي او انسان د ژغورونکي امام مهدی علیه السلام زوکړ دی تاسو ټولو ته مبارک وي.
عزتمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ یو ډیر زوړ آرمان چې د انسانانو په زړونو کې غورزنګونه کړي د یوې داسې نړۍ جوړېدل دي چې له جنګونو او شخړو پاک وي. انسان همیشه د امن او آرام نړۍ لیوال پاتې شوی چې پکې په هوساینې او آرام سره ژوند وکړي. اسلام تر ټولو د ورستی او بشپړ دین په توګه د دغه شان آرمانی او ایدئال ټولنې جوړښت د امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف په حکومت کې بیان کړی دی. د انسانیت په تاریخ کې په مطالعه سره پوهیږو چې کفر، جهل، ظلم، بې امنیتی او فقر هغه لوی تاوانونه وو چې انسان ورسره په خپل ژوند کې مخامخ وو. د امام مهدی علیه السلام د حکومت اصول او چورلیز د دغه تاوانونو ختمول دي. په بل ژبه هغه حضرت برازی چې د توحید مفکوره پراخه کړي، علم خپور کړي، د ظلم بنیاد ونړي، د عدالت او د عدل خوږ شربت په انسانانو وڅخوي، نړیوال امنیت انسان ته وخی او د نړیوالو لپاره هوساینه او آبادی دالی کړي. د خدای بندگی او بودیت او د تاغوت لمنلو ډډه کول د ټولو الهی پیغمبرانو لومړی خبره او آخري مقصد وو. د اسلام پیغمبر هم د توحید عظیم کلمه د خپل کار اجنډا وګرځوله او د هغه چورلیزې په ژوند کې د کامیابی شرط وباله. د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف په ژوند کې اصلي او مهم هدف د توحید په سیوري کې واحد حکومت دی. انسان یوې ایدئالې ټولنې ته د رسېدلو لپاره اول باید یو ګډ باور پیدا کړي. یوازنی باور او عقیده چې مختلف قامونه او توکمونه یو بل ته نږدې کولی شي، د خدای په یووالي عقیده او په ژوند کې د هغه محور ګرځولی دی. دا هدف په کامله او جامع توګه د امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف له لوري تحقق او پرزایشت موندل شي. امام صادق علیه السلام فرمایي: په خدای قسم کال چې زموږ د کورنۍ مهدی راشي او خپل هر اړخیز نظام خپور کړي، د هغه حکومت اصول به توحید او د شرک ختمول وي او د ولسونو او دینونو ترمنځ اختلافات به وتوږي او ټول دینونه به یو دین شي. د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف جهانی حکومت د واحد تعلیماتو او دینی ارزښتونو په اساس د نړۍ په ډګر کې راڅرګندیږي. په دغه حکومت کې به قانونمندی، عدل او احسان، ټولنیز تعاملات، امنیت او اقتصادي هوساینه ټول د توحید او یو خدای منلو په چورلیز راګرځي.
د امام مهدی د حکومت دوهم چورلیز علم ته ارزښت ورکول او له جهل سره مبارزه ده. له هغه ټولې پراختیا سره چې نن سبا د انسان علم پیدا کړی، دا اعتراف کولای سو چې دغه علم ناقص او نیمګړی دی. د بشري علم لوی ستونزه لروح سره د هغه نه رغملتیا ده. د لویدیز د ځینو مفکرانو په تعبیر لکه الیکسیس کارل چې وایي په نننۍ نړۍ کې انسان له علمي ترقۍ سره سره له خپلو روحي او معنوي اړتیاو غافله پاته سوې او هر څومره چې صنعت او ټکنالوژي ترقی کوي دې ته په پام سره چې د انسان له روحي اړتیاو سره برابر نه دی دغه تناقض لا نور څرګندیږي. د حضرت امام مهدی عجل الله فرجه الشریف د پروګرام لومړیتوب د علم او پوهې خپراوی او د انسانانو د ذهني ودې لوړول دی. دغه پروګرام به دغه حضرت له لومړي پروګرام وروسته اجرا سي، په دې معنا چې کله انسان له مشرکانه ننګونو راووځي له طاغوته ډډه وکړي او د خدای له اطاعت پرته د بل چا اطاعت ونه کړي د هغوی فکري وده به زیاته سي.
حضرت امام صادق علیه السلام د امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف په زمانه کې د علمی بدلون په اکله فرمایي، علم او پوهه وویشت حرف ده، یعنی وویشت څنګه یا برخی لري. هغه څه چې پیغمبرانو خلکو ته راوړل تر دوو حرفو زیات نو، خو کله چې زموږ قایم ظهور وکړي هغه نور پنځه ویشت حرفه به یې په خلکو کې خپره کړي. د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف په ټولنه کې به عقلانیت د خدای د منلو او اخلاق او تقوا ترڅنګ وي. مسلمان علم او ټکنالوژي چې د انسان لویه بریا ده، کله روغ حقل سره یو ځای شي نو هغه غمیزې به ختم شي چې نن سبا د نړۍ په مختلفو سیمو کې رامنځته کیږي. د امام مهدی په حکومت کې به علمي ترقی له معنوي او روحي تکامل سره یو ځای وي چې د ترقی او پرمختګ وسایل د نااهلو لاسته ونه لویږي. له اخلاقي تربیت سره یو ځای عقلاني وده یو داسې ټولنه رامنځته کوي چې د نړۍ چلولونو او چلولو لپاره وړتیا یا ولری. د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف یو بل مهم حکومتي پروګرام لا ظلم او ستم سره مبارزه او د عدل او انصاف ټینګول دي. د خدای رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، حتی کله دنیا یوازې یو ورځ پاتې وي، خدای به هغه دومره اوږده کړي چې زما له اهل بیت یو کس راوځي او مځکه به له عدل او انصافه ډکه کړي لکه څنګه چې به له ظلم او زیاتي ډکه شوي وي. پر دې اساس د ایمان یوه ډیره مهمه برخه او عملی میوه عدل او انصاف دی. تر هغه وخته چې ټولنه کې انصاف ټینګ نشي، د الهي پیغمبرانو ډیرې موخې تحقق نه مومي. انبیا او اولیا راغلي چې انساني ټولنه، انسانیت د انصاف قائمولو ته وبلي. د عدل په دودې دو سره ټولنه له احسان او خیګړو ډکیږي او د انسان دوستۍ، ورورولۍ او مینې محبت جړې په خلکو کې پیاوړې کیږي. حضرت امام صادق علیه السلام په یو بل ځای کې په دې اړه داسې فرمایي، په خدای قسم عدل به د خلکو کورونو ته یوسي لکه څنګه چې ساړه او ګرمي کورونو ته د ننه ننوزی. د امام مهدی علیه السلام په ایدالی ټولنه کې له انسانانو سره مینه، تعاون او احسان به دومره پیاوړی وي چې د ټولنې وګړي به د یوې کورنۍ د غړیو په شان وي.
د حضرت امام زمان اجل الله فرجه شریف په حکومت کې هر یو کس ته خپل حق ورکول کیږي او هیڅوک د بل چا په حق تیری نسی کولای. د سلطه پالو بدمعشانو حکومت به د حضرت امام مهدی جل الله فرجه شریف په لاس نسکور سي او د قران د نور سوره د 55 آیت شریف لمخې مؤمنان او صالحان به په ځمکه واکمنان سي. په هغه عادلانه نظام کې ټول انسانان د عادلانه قانون په وړاندې دریږي او یوې خاصې ډلې یا پرګنې ته کوم ځانګړی امتیاز او ویاړ نه ورکول کیږي. په احادیثو او روایتونو کې راغلی دی چې د حضرت امام مهدی عجل الله فرجه شریف په ایدیال ټولنې کې د انسانانو د مادي ترقی او ودې زمینه برابرېږي او مثبت اقتصادي هلې ځلې زیاتېږي. کله چې د انسانانو اړیکې د عدل او نیکۍ په بنیاد ټینګې سي، د خدای نعمتونه او لورینې په خلکو راورېږي او ټولنیز او اقتصادي کړکېچونه له منځه ځي. په دغه شان حالاتو کې به طبیعت او فطرت انسان ته خپل پټ نعمتونه را څرګند کړي او د متعال خدای له نعمتونو د سمې یعنی پر ځای استفادې زمینه به هم برابره سي. د خدای ګران رسول حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په دې اړه فرمایي: زما په امت کې به مهدی قیام وکړي، د هغه په زمانه کې به خلک داسې نعمتونو ته ورسیږي چې په هیڅ زمانه کې نه وي لیدلي، او ځمکه به خپل فصلونه نه پټوي.
دا د خدای اراده ده چې د امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د حکومت په سیوري کې به د ختیځ او لویدیځ خلک له ټول شي، او د کلتور او فرهنګ، اقتصاد، سیاست او نورو زمینو کې د توحید او عدل په سیوري کې په واقعي معنا نړیوالې دا تحقق ومومي. دا هغه نړۍ ده چې قرآن کریم موږ ته وعده راکړې ده. پرشتیا حتی دغه پاکې او لوړې ټولنې تصور هم د انسان لپاره په زړه پورې او خوند بخښونکی دی. ای خدایا، په داسې زمانه کې چې د جهل او ځانمنمۍ په وجه یو شمیر قدلت طلبه او باطل کسان له قرآن او د پیغمبر له سنتو په غلط تفسیر سره ځانونه په حق ګڼي، او دا کار د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زرګونو بېګناه او بې دفاع انسانانو د وژلو لپاره د یو مشروعیت او مجوز په توګه ګڼي، زموږ سترګې د خپل برستی حجت په دیدار یخې کړه. هغه چې د حق او عدل رښتنی معیار دی، او په راتللو سره به له ظالمانو، د مستضعفانو او کړېدلو کسانو غچ واخلي. د هغه ورځې په هیله چې د انسانانو سترګې د امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د هدایت په رڼا روښانه شي، او انسانیت د نړۍ د هغه لوی او بې ساري ژغورونکي د مشرۍ په برکت خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسیجی. آمین یا رب العالمین.
قدر من آوریدون که دا خبرانه پا مدیزه که پای تورسی دا حضیر دا مستاسو لوزور اجازه وارو.
خدای ممل و ملگریشه.
شیر و شکر د شیر و شکر مینوالو خچاره هیله ده هر ځای کې چې روغ جوړ او خوشاله اوسه. د شیر و شکر ادبی فرهنګي پروګرام له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري.
شیر و شکر،
شیر و شکر،
قصه،
کیسه،
واژه آموزی،
دا ټوپوز دا کول،
متن خوانی،
دا متن لوستل،
اینجا زبان شیرین فارسی را می آموزیم.
مونگا دلتا خواگا جبا فارسی زدکو.
بشنوید و بیاموزید.
واوری او زدکلی.
شیر و شکر را هر پنج شنبه از رادیو پشتو بشنوید.
شیر و شکر هر پنج شنبه لپختو رادیو واوری.
شیر و شکر.
شیر و شکر.
په دې پروګرام کې هم د تیرو دوو پروګرامونو په شان د ناصر خسرو قبادیانی او هغه څه په اړه چې د هغوی په آثارو کې د ادبي تعلیماتو په توګه یادیږي خبرې کوو. تاسو ته پته ده چې ناصر خسرو قبادیانی د فارسي ژبې یو لوی ادیب دی چې په شعرونو او آثارو کې ډېر پندونه او ارزښمن ټکي موږ ته رازده کوي، داسې ټکي چې کولی شي د ژوند په لاره کې زموږ لپاره لاره پرانستونکي وي. د ناصر خسرو آثار تر اوسه په 100 ژبو ژباړل شوي دي. په افغانستان په تیر بیا پښتنو کې هم د ناصر خسرو قبادیانی آثار ځانګړی مقام لري. اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د ناصر خسرو شعرونه او یا سفرنامه په پښتو ژبه ژباړل شوی او کنه، دا ژباړې چا کړي او کله شوي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره زو افغانستان ته او د ناصر خسرو د آثارو له متخصص ډاکټر طارق څخه په دې اړه پوښتنه کوو. طارق صاحب، په افغانستان او پښتو ژبه کې د ناصر خسرو آثار څومره ژباړل شوي او یا پرې لیکنې شوي دي؟
ناصر خسرو بلخي او قبادیانی د فارسی ژبه او ادب له مشهور شاعرانو او لیکوالانو څخه شمیرل کیږي چې نوم یې ناصر او د پلار نوم یې خسرو، نو ځکه په ناصر خسرو مشهور ده. البته دای په 1104 هجری قمری کال کې بلخ کې پیدا شوی او خپل د ماشومتوب ژوند یې هم په بلخ کې تیر کړی. خو که چیرې د ناصر خسرو راتلونکي ژوند ته وګورو، د کړاوونو او ستونزو ډک ژوند یې درلوده. البته دی چې کله سفرونه کوي خپل سفرنامه کې دغه مسایل ټول توضیح کوي چې دا ډېر اوږد بحث ده، دلته نه غواړو ورباندې بحث وکړو. خو کله چې دی د مصر ته ځي، مستنصر بالله خلیفه سره دی ملاقات کوي او هلته دی اسماعیلی مذهب قبلی و خو دای بیرته دوباره د اسماعیلی مذهب دی او مبلغ په توګه خراسان حوزې ته راځي. نو کله چې دلته راځي له ګڼو ستونزو سره دی مخ کیږي، مذهبي او سیاسي او اجتماعي ستونزو سره مخ کیږي، تر دې حده پورې چې بالاخره د دی د ژوند د سر خطره یي او بالاخره پناه وړي یمګان د بدخشان ته او تر څو چې هملته وفات کیږي. البته د ناصر خسرو شعر هم له ارزښته ډک شعر ده، ځکه چې فلسفي و تعلیمی مسائل پکې اوج ته رسیدلی دي او ډیر ښایسته قصایت لري. او همدارنګه نثري آثار سفرنامه ډیر یو تر ټولو یو ښه سفرنامه یې لیکلی چې د دې ژوند ټول اړخونه یې توضیح کړی. او همدارنګه د ادبیات له مخې هم خورا ډیر ارزښت لري. نو په دې اساس د فارسی ژبې او ادب په حوزه کې ناصر خسرو باندې ډیر زیات کار شوی، خصوصا په ایران کې تر ډیر اندازې قرباندې کار شوی. په تاجکستان او همدارنګه افغانستان کې هم د پخوانه تر اوسه پورې په ناصر خسرو باندې ډیر زیاتې څېړنې شوي. حتی که وګورو د مکتب په کتابونو کې هم د ناصر خسرو ژوند او اشعار راغلی، او پوهنتونونو کې وګورو چې په تعلیمي ادبیاتو کې هم ناصر خسرو ځانګړی ځای لري او د دې اشعار او قصاید او سفرنامه لوستل کیږي. په مختلفو مضامینو کې تاریخ، ادبیات او تاریخ او نظم و نثر او تعلیمي ادبیات ټولو کې لوستل کیږي. نو دا خپله د ناصر خسرو یو ځانګړی ځای په افغانستان کې دی چې څومره لیکوالانو او څېړونکو دې ته توجه کوي. همدارنګه نورې زیاتې څېړنې هم شوي په ناصر خسرو باندې چې ټول نشو کولی دلته یادونه وکړو. البته د نمونې په شکل باندې ځینې یادونه به وکړو چې په 1168 کې د مقالاتو یو ټولګه د علوم اکاډمۍ لخوا چاپ شو، چې په دې کې د ناصر خسرو د ژوند په هکله د ژوند د مختلفو اړخونو په هکله مقالې لیکل شوي او همدارنګه د شخصیت په هکله څېړنې شوي او مقالې لیکل شوي، د دې نړیلید په هکله، د دې مذهبي افکارو په هکله مقالې لیکل شوي، همدارنګه د دې د اشعارو په ځانګړنو باندې هم کار شوی، د فلسفي د دې فلسفه د دې په اشعارو باندې څومره اغېز لري په دې باندې هم کار شوی. نو د دې د ژوند د اشعارو ژبانی اړخ، اجتماعي او سیاسي او فرهنګي اړخ ټول په دې مقالاتو ټولګه کې ځای په ځای شوی او کار ورپکې شوی. همدارنګه د بلخ پوهنتون استاد ډاکټر صاحب راسخ هم د چگونګي باستاب اوضاع اجتماعي در دیوان ناصر خسرو تر عنوان لاندې یو کتاب لیکلی چې ناصر خسرو په شعر کې ټولنیز اوضاع څېړلی. همدارنګه سوار خیال در شعر ناصر خسرو اقبال حسام د بدخشان پوهنتون استاد ده چې دا یو ډېر غټ کتاب تقریبا 300 صفحو په حدودو کې کتاب لیکلی چې تصویر سازی د ناصر خسرو په شعرونو کې څېړلی. همدارنګه عبدالوهاب طرزی د ناصر خسرو ژوند او اشعار او پاکله څېړنه کړی. نورالحق کاوش د جبر او اختیار د ناصر خسرو له نظره د موضوع باندې کار کړی. محمد ابراهیم بامیانی حکیم ناصر خسرو از سفر گذرگاه قبادیان تا چاهاب چې د ناصر خسرو سفر خې چې د دې ځنه څنګه چاهاب پورې ورسید په دې باندې کار کړی. او همدارنګه استاد خلیلی خلیل الله خلیلی هم مقاله د ناصر خسرو باندې مقاله لیکلی. دکتور حبیب تجلی اسطوره در اشعار ناصر خسرو و موسیقي در شعر ناصر خسرو ور عنوان لاندې څېړنه کړی. واصف باختری ناصر خسرو و نقد فلسفه لیکنه ور باندې کړی چې ډیره ښایسته لیکنه ده. او همدارنګه ګڼو نورو لیکوالانو چې د دې د آثار او ژبنی اړخ سیاسي او فلسفي اړخ باندې کار کړی او دوی آثار لیکلي. او همدارنګه په دې وروستیو کې حسین حسینیار یو سایر ده در سیمای شغنان په نامه د ناصر خسرو د راجع زادګاه ناصر خسرو تر عنوان لاندې یو موضوع باندې کار کړی چې ناصر خسرو اصلا د کوم زیده او دا کوم زیږې تولد شوی چې ډېر ښایسته معلومات پکې راجمع کړي. او همدارنګه نور ډېرې څېړنې هم د ناصر خسرو په هکله په افغانستان کې شوي او اوس هم د پوهنتون استادان څېړونکي د ترفیاتو لپاره د مقالې او څېړنې ناصر خسرو باندې کوي. نو دا خپله د ناصر خسرو ځای او موقف افغانستان کې ښیي چې اوس هم د افغانستان ادیبان او فرهنګیان د ناصر خسرو شعرونو سره علاقه لري او ورته کار کوي.
ښه قدرمنو دوستانو، د ډاکټر طارق په یوه نړۍ مننې سره اوزو د ټکو او متن لوستلو برخې ته لمونږ سره اوسه.
ترجمه
ترجمه یا ژباړه
منتقل می سازد،
لیکدوی
بهرمند،
برخور
نقش،
رول
گسترش،
پراختیا
مخاطبان،
مخاطبان
درک بهتر،
لاخ پوها
ترویج،
خبرابه یا ترویج
پیام،
پیغام
فرهنگ غنی،
بدای کلتور
اندیشه،
تفکر یا لیتوگا
کمک می کند،
مرستکوی
جهانیان،
نریوال
تفکرات عمیق،
جور تفکرات
شناساندن شخصیت،
ده شخصیت را پیجندل. ګورونو دوستانو، اوس د دغه ټکو د لاخص د کولو لپاره زو د متن لوستلو برخې ته په یو څو جملو کې چې د ناصر خسرو په اړه دي هڅه کوو چې تاسو دغه ټکی په ښه توګه زده کړئ.
آثار ناصر خسرو شامل شعر، نثر و سفرنامه های اوست. ترجمه آثار ناصر خسرو نه تنها به گسترش ادبیات فارسی کمک می کند، بلکه پیام های عرفانی و فلسفی او را به جهانیان منتقل می سازد.
در ناصر خسرو پا اثارو که شعرون نصر و سفرنامه شاملی دی. در ناصر خسرو در آثار و جباره نیوازی در فارسی ادبیات و لپرختی آثار مرسته کوی، بلکه در حق عرفانی و فلسفی پیغامون نریوالو تعلیق دوی.
با ترجمه این آثار مخاطبان از فرهنگ غنی ایران و تفکرات عمیق ناصر خسرو بهره مند می شوند و می توانند به درک بهتری از اندیشه های او دست یابند.
دغه آثار و پژباړې سره مخاطبان د ایران له بډایه کلتور او د ناصر خسرو له ژورو لیدتوګو سره بلدیږي او کولی شي د هغه په افکارو لا ښه پوه شي.
به طور کلی ترجمه آثار ناصر خسرو نقش مهمی در شناساندن این شخصیت بزرگ ادبی به جهان دارد و به ترویج فرهنگ ایرانی کمک می کند.
با کلی ډول د ناصر خسرو د اثارو ترجمه نړیوالو ته د دغه لوی ادبي شخصیت په ورپېژندلو کې مهم رول لري او د ایرانی کلتور له خپراوي سره مرسته کوي. عزیزانو د خبرونه ورستوي شی بو ته ورسیدو پدې هله چې لغه پروګرام مو پوره استفاده کړی وي پتلوت لوک درته یو خکول المنز در اورو چې زما همکار به درته وړاندې کړی او تربل پروګرام مو په لوی خوده سپارو.
شود تو را صدا زد، حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد. هنوز هم می شود بر سجاده عشق ذکر العف سرداد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد. هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای الهی العف را در این هجوم ثانیه ها تکرار کرد. هنوز هم تو همان خدایی، خدایی که لحظه ای از حالم بر تو پنهان نیست.
تو رقم خور با من بمان تا انتها، مرا رها مکن در این سیاهی خدا، مرا رها مکن ای آشنا بی آشنا، مرا رها مکن نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا، مرا رها مکن چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها مکن. Thank you. شرور جاریم، مگر تو مقصدم شوی. به دشت های ناکجا مرا رها مکن، مرا رها مکن، چو برگ زرد کوچکی به زیر پای بادها مرا رها مکن. مگیر مهر خیش را زباغ باغ بان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها مکن.